یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لویې مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوحې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو وار بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی چمونه بنن هم د بندیانو در ازادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا وایاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواو تخنیکی چمونو خبري کړي دي او بحثونه یې ګټور وو. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشکولو پروسه سمختځي. پروندا سیرا پورونه خبره سول چې یو شمیر بندیان یا خوشی شوې دي یا د خوشی کېدو کار نهایی سوی دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کرد. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لږ تر لږه سلو بندیانو پر خوشی کولو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو باید دا خبر یقیني کړي چې امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. د ناتو تړون دا مکرر واضح کړی دی چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناتو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناتو 14000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبته پیښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ شو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 233 ورسره لوړ شو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړلیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړلیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړلیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوې چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چارې تنظیم کړي او د رهبری مسؤلیت یې واخلي. د پریکړلیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی و. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا ویروس د کووید-19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې ویروس د اخته وګړو رښتینی رقم شایي زیات وي، ځکه په ډېرو هېوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بېلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شایي ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډېر خلک ټیسټ یې ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,440,000 زیات وو، او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتني ډول ورکول کېږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بلخو د افغانستان یو شمیر ښارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنطین شوي دي، او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوي. همداراز وابهوري چې د خوست پانګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پانګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي ځمکه ورکړي ترڅو چې زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یو بحث کې څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې ولګول سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغو مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراري مرسته چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزې په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډیر یو ښه ګام ده چې په ډیره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کیږي، چې دا مرسته به په وقایوي او طلبي اقداماتو باندې مصرفیږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایروس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تېره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړې. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحیدالله امینی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او د شابون او بخې د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. ښاغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکې په پایل کې په دې اړه وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښه ترسره کړي د WHO پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کېږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکارکوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسې مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې WHO 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتني ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نه دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. د خراز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروي ټیمونه استوي او دغه د سروي ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ دبلیو پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې کچیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د دبلیو پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا بیا دا وټه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا غنډه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپل مرستې چټکې کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مسائل هم لرو. خوده شبه ورزو یو نړیواله مسله ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بیو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بای په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالویدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوي به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسی دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیا او سعودي عربستان شایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د ارزې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپک یا د تیلو صادرونکي هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نورو هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیې او سعودي عربستان د تیرې میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کورونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت یې په ټپه ودراوه او د تیلو بیې یې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
په نړۍ کې څه تیریږي.
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د خارې ورځې هغې
حکومت ذمہواري د آسیا تر اوسترالیا میر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
لپی یو استودیو د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه وضع شوي. د هڅو کې یوې خواته د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې، له بلې خوا یې د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي. د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دوه لوی ښارونه کابل او هرات د کورونا لپاره قرنطین شوي دي او په دې دواړو ښارونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم ښارونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې ښارونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي. قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ایمانم رحمت الله ده له دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه مې دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه مالولې د کار نه یو، فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې. هغه کار نه را باندې ودراو
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالعلوم شاه مسؤول احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد ماز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تر اوسه له ډېر ځپل شوي ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیایي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډېر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمېر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپېژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نومونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړۍ چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. په خوست کې سوداګر او پانګوال افغان حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور له پانګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. سوداګرو او پانګوالو دا څرګندونې پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړې. تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي.
د اوړو د تولید دیوی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادې راډیو ته وویل کچیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډېر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداگر حاجی شعباز خان گربز وایی
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي باندې په صادراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نګر کوي
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونومشر نواب امیرزی موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو ورو په پښو درېږي
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 تنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به یې ظرفیت د ورځې 40 تنو ته لوړ شي په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنم یې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په سټنډرډ وزر او کیفیت خار ترزه کیږي د یادې فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي
موږ ټولو پانګوالو ته پیغام دی چې خپلې پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړې کړئ لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویاندې بهر نه راځي کنه کدا موږ خپل دلته د ملکی جوړکو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل دغه کنا چې دغه پیسې چې دمونه بهر ته ځي هغه به ترزي
بلدوری ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي خوست والی محمد حریم فدایی وایي
د دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار مندنه او همدارنګه د اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه دا ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکې وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی
یو ځل بیا د کورونا موضوع کورونا وایرس ټوله نړۍ د 21 پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته یو شمیر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې په داسې حال کې چې دې هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول دغه هیواد د 2015 کال د مرس ناروغي له تجربې زده کړه وکړه د دې ترڅنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژي تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند چې باید څوک ټیسټ شي د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیښنو لامل سو په لومړیو کې په جرمني کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر و د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمني د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې له دې سره جرمني په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد سو په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 710 کسان مړه شول خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کمې دي د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه ویروس اخته سول، او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه سول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې وې، او 11 ښارونه وتړل سول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو یې وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و، او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
ومورېدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه د کورونا وایروس د سرایت مخه نیسي او له کومو طریقو کار اخلي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو، خو له هغه مخکې فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر آزادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی، او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. په بغلان کې په کورونا ویروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبته پیښه ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا ویروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا ویروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي، او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 35,000 انسانان
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې به په یو آزاد بحث کې چې له کارپوهانو سره مو تنظیم کړی دی، د بندیانو د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې او بین الافغاني خبرې له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو.
لومړی تماس مستقیم د خپل ډیره مهمه ده، دا چې د پایلې به ټولې د مربوط د دواړو جانبو ارادې پورې.
د دې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم ګورو چې تاسو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو مسایلو په اړه، مخصوصا د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې، خپل نظریات د اس ام اس په 1313 شمیره راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال وایي چې په دې ولایت کې د هرات ولایت نه 20 کسان راغلي دي، خو هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې. افغان حکومت باید د خلکو تګ راتګ ته جدي پاملرنه وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې که قرنطین عملي نشي نو کورونا وایرس به زیات افغانان وځپي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کورونا د ناروغانو درملنه په مکتبونو او پوهنتونونو کې وکړي، ځکه چې دلته روغتونونه کم دي. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکي لټول هیوادوالو څخه غواړم چې د عامه روغتیا وزارت لارښوونې په پام کې ونیسي او هغو ته لومړیتوب ورکړي. جعفری لیکي که سخت قرنطین شروع شي نو غریب خلک به خوران به د خوراکي موادو توکي نه لري. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ نه لیکي کورونا مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، طالب بندیان باید آزاد شي. او محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول نه دي چمتو شوي او هر وخت په یوه او بله پلمه د سولې خبرې درولې دي او په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی. قدر من اوریدونکو، او اوس هم رحمت الله افغان ته بلنه ورکوم چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه ځانګړی بحث تاسو ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر سره په بحث کې میلمانو دي. میلمنو ته خراغلاس وایم. نذیر احمد ذکرته چې دغه د طالبانو د پلاوی را تک ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کی هیلې. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو ترمنځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی را تک زه یو نیک اقدام ګڼم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې دا تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به هم په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت درلوده هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره باندې چې بېرته بیا خدای نه کړه یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب تاسو تم خراغلاست وایي دا کرته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوهې کې شوې دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشي کی څومره بندیان به خوشي کیږي؟
ډېر مننه. خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس لومړی اړیکې ده مستقیم دا خپل ډیره مهمه ده، دا چې د پایلې به تورنني دانو اراده پورې مربوط ده، د دوالو جانبو اراده پورې چې څومره دوی کوي شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غالم بد نه شي هم د طالبانو هم د منګه یو عادي موضوع نه ده. د 15,000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرلی کې چې خاغلی خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په هغه کې د دولت طرف کې شریک نه و، بلې دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزاد صاحب په واک کې دا زندانیان نه وو، د دولت په واک کې و، له غل خاطر و دغه هیئت راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا هیڅوک زندانی نه وي، مګر خپل حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب قدر ته وایي چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیر کم شي؟
په دې کې د خودي طالبانو خپل ستونزه ده او ځکه موږ مداخله نه کوو، هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار وغه دي، درې نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري، نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، دوی نه ممکنه ده چې دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه آیت څومره بصلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویلي وو چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په مراغه باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي. نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغې کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکرات کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکرات یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه هم افغان حکومت هم طالبان باید توادارش تر څو د بین الملل مذاکرات په چوکاټ کې خپلې مسلې حل کړي او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمینه جوړول شي. یو مسله دغه مسله ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګدې د خپل زندانیانو د خپل هغه بندیانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان حکومت سره د هدا عقل او تفاهم جبه ایجاد کړي، یو مشترکه نقطه ایجاد کړي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده طالبان اطمینان ورکړي چې افغان حکومت ته چې دغه جنگیالي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګ د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرائم نه ترسره کوي، نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کوننده همدارنګ هغه څوک چې باید ضمانت ورته ورکړي طالبان کېدل شي او دغه حیات کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین لري تر څو د بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي، داسې ویل کېږي چې شمېر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په 10 کاله بند، 10 کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکي پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقي پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندي شوي دي، لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول د افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایي اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیت ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، ترنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي 2 کاله، بازي 3 کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې دي اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دي په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي په وجل شوی دي، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. د دې خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي کار کول دا ډیر مهمه موضوع ده. دا چې موږ حکومت په دې موافقت ونه کړي چې یواري په لاس ورځو کې 5000 زندانیان خوشی کی هم دوی دا صلاحیت نه درلوده. اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ د جزا ده، نو دوی نو څوک کولی چې لغنه بهر کوم عمل وکړي؟ هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءاتو چې خلکو ته د منلو وړ نه و. دلته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې. خپل د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې شریعت کې هم هیڅ وخت یې عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخښي چاته. اوس نو وایم چې زندانیان آزاد دي، سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ د شي قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوش شي، مګر حتما باید هغه افراد اشخاص
ملت ولست افغانستان دیو بخی این حق العرب باید حتما به نظر که اون وسیله مدیر لپاره دلتا دغه بهیر لک لانجمن دی او پده که باید غور وشي طالبان هم خپله غاړه بنده نه کړي خدای او رسول او آخرت دولت افغانستان هم په دې قسمت کې باید جدي کتنه وکړي او دغه لړۍ باید ډېر قانونمنده په مخ لاړه شي همغسې چې زموږ حکومت ویلي دي چې دوی باید وقفه یي خصوصي او په ارتباط د دې باید طالبان هم بعضې ژمنې ورکړي که نه خو 15,000 کس چې خوشي کېږي دا خپله یو اردو ده یو فلو یا فرقه ده کل اردو ده او دا که باید جنګ ډګرونو ته ځي عملا موږ وینو چې دغه وژنې ادامه لري بالا توافقنامې هم اور کم شوی نه ده اور زیات شوی ده دغه مسایل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب د رنجبر صاحب خبرې تاسې واورېدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویره شته چې د جبهو لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څه وکړي؟ دا خپل زندانیان څه وکړي او دغه تخنیکي ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهو لیکو ته ولاړ نه؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصیږي غوی بیرته باید په هماغه جرمونو باندې بیا ملوث نه سي او یو تضمین منځ کې وي یو تعهد منځ کې وي. نو کوشش همدغه ده دغه آیت چې راغلی دوی سره به همدغه خبرې کېږي، دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکېږي چې دغه بندیان خوشي کېږي بیا خپله نقده جنګي ډلو کې یا بیرته سلاح په لاس کې وانخلي. نو دې لپاره له احتیاط نه کار په کار و اوس بعضې مسایلو باندې خبرې شوي دي. هغه ویره تشویش چې د ملت او د حکومت و هم له خارجانو سره شریک شوی وو پیری کې خلیلزاد صاحب راغلی وي به سره هم دا مدرسه وي اوس هم دوی په خپله باندې دا کوم حیات چې راغلی دوی سره به هم دا خبرې مطرح کېږي. نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پورې دا خلاصېږي بېرته بیا ملت ته او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا خپله نکه ده یو بل مشکل دې نه ایجاد نه شي. نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېد همدغه موضوعات وو او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاص شي او په خپلو شرایطو سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت په هغه په مطابقت کې.
سادات صاحب دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده کېدای سي تخنیکي برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي، دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې؟
عموماً ضمانت خبر چې کېږي دا په دې چوکاټ کې به ترسره شي تر څو د مقابل لوری چې ده او د دې دا درسته خبر ده چې طالبان دي او د طالبانو رهبري به ضمانت ورکړي. اما دغه پلاوی چې اوس راغلی دی په کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر دفتر دغه سره ځان سره ولري او دا ځان سره به راوړي.
جبر صاحب دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو، دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده، کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکي ټیم کې موجود وي، دلته د بهرنیان تضمین اخیستای سي طالبانو او که تضمین واخیستل سي څومره به ګټور وي؟
نو دغه کومه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي، مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري، هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټوله نړۍ کې سرته رسېږي په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده. دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی، نو دا صلاحیت سره صلیب لري د هغوی کار ده نه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زمونږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان سره. زه په دې عقیده یم کومه چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زمونږ له نامه نه 15,000 منی چې 15,000 زندانیان خوشي شي اوس دا رقم وکړي، دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي، خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بېرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوو چې طالبان دا کار ونکړي، اخلاقي نزانت هم دا ومني، مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولې څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی. هغه وخت حسابېږي چې دوی ژوندي ونیول شي او ثابته شي چې دوی دلته په زندان کې پراته وو، لکه څنګه چې کرزي صاحب هماغه د 15,000 شپږ
زندانیان د بګرام له زندانه خوش کړل او اکثریت یو غیر بیرته د غرد جنگ ته راغلل او ریونی ول سول او دی خپل اعتراف وکړ چې دی الته بندیان او ثابت شول. دا په دې قسمت کې هم امکان دې نشته چې دا به کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړو خصوصا د موږ په شرایطو کې. دا یو اخلاقي مجبوریت دی. همدارنګه طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو. موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې رښتیا هم دوی بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي. مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویل چې دا ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دې ایټالیانو د خوشي کېدو.
سادات صاحب، که چیرې دغه پروسه په دیارلۍ پیل سوله او ترسره سوله، څومره بین الافغاني خبرو ته مخامه خبرو ته لاره هوارولی شي؟
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدلی شي. که چېرته افغان حکومت وکولی شول له طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي یا بالاخره د زندانیانو د خوشي کولو مسله شروع شي، اما په مقابل کې د خشونت کمبالو د جګړې کمالی او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته سخت ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي. نو زه باور لرم چې دا یو لویه لاسرونه کېدلی شي بالاخره یو مهم پړاو ته موږ ننوځو. ولې مهمه مسله دا ده چې مخکمه اشاره وکړه د خبرې قطع شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي، ټوله مسله را واخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره د دې پورې وتړي. ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې د پړاو یو اړخ دی، یو فریق دی، دا یو جز دی، نه کل دی. کله چې سوال ده د سولې څخه وروسته مسلې دي، د نړیوال حکومت سره ده، د نظام مسله ده، د انتخاباتو اصول په نظام کې بشري حقوق دي، په نظام کې دلته پوسټ پیس دی په نوم باندې موږ بل پړاو ته نه وځو. یعنې د سولې څخه وروسته مسله ته نه وځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي. په نسبت مهمه ساتل چې هغه باندې رښتینه کېږي زندان یو اخ کېدل شي. که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د اوسنۍ امپلس څخه په استفاده باندې د اوسنۍ د اوسنۍ وخت په استفاده باندې فقط د زندان په خوشي کولو باندې فوکس کوي، زه فکر کوم دا اندکه مشکلات زیږول شي. دا مشکلات موږ تاسو نه مرغه چې د مخسبه نشي.
احمد صاحب، افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشي کې، ممکن د طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول پکار دي؟
ما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا او دغه د اقدامې وکړ. خو جانب مقابل نه مونږ دیمنګ هیله ده د لسیدوی بین الافغاني خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کړي. هر څومره چې دغه فلسفه دوی په خارجي هیوادونو یا په نورو هغه کې کېږي، یعنې یو درد سر پیدا کوي او ما په آن باندې باغه واقع سولې ته موږ نه رسېږو. نو دوی عالمان هم دي، افغانان هم دي، هیله مو دا تر کېږي چې دغه د موږ خپل صادقانه اقدام وکړه، هغه د بندیانو خلاصون، د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی ښودلی ده هلته موږ ورغلي یو، خبرو ته حاضر شوي یو. نو اوس خبره دوی پورې مربوط کېږي چې دوی باید نور بین الافغاني خبرو ته لاره واره کړي او دغه وینه تویونو ته د خاتمې لاره پیدا کړي. اوس د ملت هم دا هیله ده او بالخصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي. تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره ورکړی ده. دغه یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه ویدي. نو دغه نه باید څنګه تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو، موږ افغانان یو یا مسلمانان یو، باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل کړي.
رجمر صاحب، طالبان وایي دغه کابل ته چې کوم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده، که لږ واضح سي اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی، څه کوم کارونه به کوي په تخنیکی برخه کې؟
نو تخنیکی څنګه چې نوم یې واضح ده، هلته دغه لست ګوري او لست سره مطابقت ورکړي. دغه زندانیان چې خوشي کېږي چاره یې هماغه لست کې ورکړي دي که نه دي ورکړي، ولې چې خو مشخص افراد په ګوته کړي دي او خلجات صاحب ورسره منلي دي چې دا خلک باید خوشي شي. نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي، که پېژندل دي کوي چې خلکو چې دا مندات دي نه دي یا بالغه خود، یعنی دوی کوم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای. تخنیکي معنا دا ده چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای، فقط همدغه تخنیکي موضوع اړخ یې دوی نظارت لاندې نیسي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري. ممکن دوی دغه
هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو 300 نفره خوشی کوي یا 150 نفره یا 1500 چې دوی وسمیدي دي خوشی کوي چې هر ورځ نو 300 نفره خوشی یا 150 نفره تاسو اوله دغه خوشی کوي ممکن دا په فشارو کې افشاری وکی خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشکی بیا په تنور خوشکی مګر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشي کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا آخره موضوع کاملا آخره موضوع کومه څو اوربند څو مذاکرات او سروسل اوربند څو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجه ته ورسېدل اخر کې ځینې نن خوش کیږي دوی ټول سرچپه کړي دي نو زه سره سره چې تاسو ته اوس په څو باندې اخته شې دي دوی هغې اقل دغه ومنې دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوش کیږي نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري کنه غواړي چې سولې وشي کنه غواړي که سول غواړي نو وړي او بل ووژنو ته چې په دې پیږي چې موږ باید موخه دې سولې ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخ کده دا وژنه باندې د خطوط ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په دې جوړ شي دا موږ وژنو یو بل که اراده دې سولې موجوده ده که څنګه برخورد کوو چې بل دې چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څه دې ټینګار کېږي دغه یو نیم ځل چې خوشي کېږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا دواړو جانبو ترمنځ که نه پیلېږي نو اراده دې ستونه نشته اصلا او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو اوربند کړو بالغ باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدار مې شي څوک باید بندیخانې کې پاتې نه شي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې عبدالله باید په نظر کې ونیول شي هغه افراد چې ډېر لوی جنایت سرته رسولي دي هغه باید هغه خلک چې هغوی په تدرسي وي هغه وبښي او په مجموع کې خلک د افغانستان باید وبښي دغه موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي ادا حقوقي هغه باید په نظر کې ونیول
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دوی دلیل اومداد چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري هلته اوسېدلي دي نږدې کې داسې بندیانو پیژني بندیانو په پیژندلو کې ډېره مرسته وکړي
که چېرته طالبان د خپل حیات ټاکلو لپاره د تخنیکي ټیم استفاده کوي فکر کوم چې آینده کې د طالبانو د اړخه کېدلی شي هم د همکارۍ بحث راپورته کړي ولې دا تر اوسه معلومه نه چې طالبان آیا دغه دلیل چې تاسو ویلې چې ګویا دغه درې نفره حیات ټاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې پخوانیو چارواکو سره چې په کابل کې میشتي هغوی سره د په یو ګډه همکاري باندې مخکې لاړ شي زه فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته داسې د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه که موږ دا خبره مخکې ویتو چې دغه حیات ټاکل او د حیات په ترکیب کې څومره اشخاص څومره افراد څنګه کولای شي زه فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي ولې مهم بحث دی تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سره ولې شي وکول شي د داغ بندیان چې هغه د جزاد حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د دې نارم اماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګوري هم عموما د جزاد حقوقو سره خلک کله چې په ټیکي هغه د سن په کتو سره هغه به خوش شي کله چې عموما د قد مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی و سی هغه به خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو دا او صاحب العلاج ناروغي په پخته کې باندې بازي بندیان ته خطرات متوجه دي دغه کټګوري به پرځل کې وي دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندیخانی او د قید بحث چکو هلته تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي وي هغه باید خوش شي او تنبیه شي اشخاص باید معلوم شي د حکومت سره په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې کوم اشخاص خوش کیږي د عقل د هغه په کریکټر کې د هغه په ژوند کې چې او یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دغه کتنه مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول دي چې د جزاد حقوق قرارداد کې لیدل کیږي زه باور لرم چې کچیرته دغه حقوق باندې مخکې لاړ شي دواړه تیمونه ځکه فکر کوم چې د زندانانو مطلق خوشی کېدو یو کمدې مرتضی عبد الله خالد بدن افغان مذاکرات لپاره راغله ولې
احمد صاحب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بندیان خلاصي د طالب بندیانو د خلاصونو د لړۍ کچره چټا کسي دغه وایروس د مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي
ولی نه په ټولو مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې هغه اعتماد منځ ته راشي. دویم دغه کورونا خو یو آفت ده الهي، خدای دې په ټوله نړۍ کې بالخصوص په مسلمانانو ورحمېږي. نو دواړو جانبانو ته د خیر خبره ده. نو په دې کې مونږ کوشش هم دغه داسې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاص شي. 5000 نه، طالبان به نور هم بندیانې دي. مونږ کوشش دا ده د حکومت چې هغه بې واسطې چې واسطه نه لري هغه هم باید خلاص شي. نو په دې کې درست اقدام مستو توافق ته ورسېدو ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي.
د ورستۍ پښتنه په توګه کراته وای چې کچیر دغه د کورونا د وایروس ته مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادیږي، د دې لپاره چې حق هلته تلاف نسي څه کول پکار دي؟
نو هغه خو باید هلته واسطه ماسته نه وي، هلته باید واقعا قانوني برخورد وشي. باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بی وزلی دی او بی واسطی دی لکه سنگ چه زادا چه بوی لیاغا وقتی کم پاتی یا پروسی بی دیر خلق دی چه پروسی بی دی اغا تا اغا نور تخنیکی مسائل پاتی دی عمر دیری دا خلق با دیر زر خوشی.
دو لسی جگی لپخوانی مرستیال نظیر احمدی ده سیاسی چارو لکارپو، خالد سادا ده حقی چارو لکارپو، کبیر انجبر سخری رزا تمنا چه با بحث کم را سر گردونی کو درنو آردون کو تربیه خی چاره.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.